په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخره دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمني لوټوي. شیر محمد عباسستانک زیدا هم ویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسله ګرځولې او نړیواله نړۍ پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړی دي. یعنې موړي دغه څرګندونه په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خوذلې. نو موړي دغه خبرداري داسې مهال کوي چې له پاکستان د افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا بیرته هیواد ته ستنول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د قلم لا ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال مطیع الله ویسا د 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی. مطیع الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو، کار او د بیان ازادۍ حقونه ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او په نادولتي مؤسسو او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې د هغوی د کار کولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې ایران ته سلګونه زره ډالر او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دې وزارت نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لکه یورو او 1.5 لک ډالر په یوه ترانزیټي تاکسي کې ځای پر ځای کړي وو. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و. خدا معلوم دا معلومات نشته چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څنګه ترلاسه کړې وې. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمن حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په بابو تایید کړل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تړنګ کې ناکراری زیاته شوې ده. د خامنه‌ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. هغه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړل. له هغه رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې له 40 زیات کسان په یو بازار د توغندیو د لګیدو په بیخ کې وژل شوی. دا خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې هیواد کې دا د رواني ناکراری وروستی مورد ګڼل کیږي. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي. د قدرت پر سر جګړه روانه ده. د اوکرين پر اودسي بندري خار د روسي توغندوي او بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې لکټر لګه 15 تن انټپيان شوی دي. د اودسي والي ولي هکې پر ویلي چې په دغه بریدونو کې د یو موزیم ودانۍ د بندر تاسات او د هستوګن کورونه زیانمن شوی. په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان رسیدلی. د اودسي والي ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي لخوا توغول شوی 15 بي پيلوټ الوتکه وشتلې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 غټل خو سریلانکا ټیم ته د توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو په 1/4 اور کې 225 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی سبا د افغانستان اتم لوبه له استرالیا سره وی. افغانستان څلور لوبې تر اوسه په دې جام کې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه به چې افغانستان څه ډول عکس العمل ښودلی شي د چارو له یو کتونکو سره مرکه وکړو. د تورخم له لارې افغانستان ته استنول شوي یو شمېر کډوال د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
دوامونه ډېر خوشحالي د داریا موږ له اوبو مد روټۍ بندوبست موږ له کړی دی، خو د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري چارواکي وایي له هغو افغان کډوالو سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو کارتونه یې ترلاسه کړي، خو له نورو نارجستر شوو سره مرسته نشي کولی.
دغه کارونه دوی ته حکومت د یونیسیار په مرستې سره په 2016 ووم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2019 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارت هولډرز رجسټر کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کړي. ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې مبارزې د ادارې د هغه راپور پر موندنې خبرې کوي چې وایي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کراو د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز رئیس په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړي. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دغو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی دی؟
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی متقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وباله، او زیاته کړه چې په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډي توپ او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږه د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر غم وکړه له حوصلېم کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې، او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپان لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان تستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوي. خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخاک خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږ حقدر او عزت او دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله په نوم یو بل افغان هم ورته شکایت لري او وایي په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو څه نشته دی که نه نو یو نوي ځای ته چې ځې که نه لږ مشکلات خو یو څټې مو پوري فلحال خو شیما یو څه نشته او نه خپل کور شته دی نو
د سیمو لا انتظام نشته. اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبا پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم له جرمني د ټلیفون لار سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پاکستان په وړاندې توندې څرګندونې وکړلې. خبرداری ورکړل چې له خپل دغه اقدام لاس واخلي د افغان کډوالو د په زور استنولو کنه دوی به په وړاندې اکسل عمل وخی. له ستنګزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم په وروستیو کې توندې څرګندونې کړې. خو پاکستاني چارواکو داسې لیدل کېږي چې تر اوسه پورې د دوی دغو څرګندونو ته چندان پام نه دی کړی. آیا دا به فکر کوي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اثر وکړي یا اغیز وکړي؟
مننه تاسو ولیدونکو ته سلامونه نکیلی. خو زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر واچي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت دا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو، او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1.1 میلیون کسان دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان همغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصبیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې، دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامت ای. لیکن دې سره نور جوخ نور
همدا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلند بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، هغه چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
زما مخکنۍ ارزمانده وو چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هیوادونو سره غیر د پاکستان همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پولی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. دا یعنې کیدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هیوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنی دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریس سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیر تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوي له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې اوس د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپل لمن راټول کړی؟ چلوي کاله کې چې افغانان په گاونډي هوادونو نور هوادونو کې کډوال دي،
یقینا هم دا څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وایي دا خبره ته متوجي چې دا څنګهونه یو فرصت په هیڅ دیو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هیوادونو کې، همداسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، یعنې دغسې دغسې اطمینان ورکړي چې دوی د ژوند لپاره یې تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو تر منځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په موضوع کې تم کې ګل پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت ویلي اسناد لرونکي کډوال نه باسي او هغه دلته اوسېدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان سي ار هم ویلي چې دوی په پاکستان کې راجستر شو افغان کډوالو سره مرسته کولای شي، خو نور افغان کډوالو سره چې کارتون نه دی اخیستي او خپل نمونه نه دی ثبت کړی استانه شکوالی په دې اړه چې په پاکستان کې راجستر شوی څومره افغان کډوالو کارتونه ترلاسه کړي او دا کارتونه دوی ته څه ډول امکانات ورکوي، په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرات شینوار یو راپور چمتو کړی دی.
په 2008 او ووم کې پروف اف رجستریشن یعنی پی وار پنوم کارډونه ورته جاری شول، او بیا 2013 کې ورته افغان سټیزن کارډونه جاری شول. په دې کارډونو افغان کډوالو ته په پاکستان کې په کرایا د کورونو نیولو، موبایل سم راوستو، او په ټول ملک کې د ګرځېدو او کاروبار کولو موقع ورکړل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا کارډونه دوه وار په مخصوصو موضوع کې ورته جاری شوي، خو بیا په زرګونه افغان کډوالو جوړ نه کړل او تر اوسه بغیر لساس نادو په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د وخت دیار لسلک افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوال د چا سره چې پی او آر یعنی پروف اف ریجستریشن کارډونه دي، او دا کارډونه دوی ته حکومت د یونیسیار په مرستې سره په 2000 وم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2010 کې حکومت سره اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارډ هولډرز ریجستر کړي وو. دوی ته دغه ای سی سی کارډ یعنی افغان سټیزن کارډ دی ول ورکړي، او دا هم په ملک کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د دې نه علاوه صدا سي خلکو چې هغه ان ډاکومېنټډ وو 2010 نه پس هم هغه ان ډاکومېنټډ وو، نو د حکومت د شمیرې په مطابق تقریبا شپږ ولکه خلک هغه په پاکستان کې ژوند کول.
یو ان ایچ سی آر وایي چې په 2020 اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه سمدستي بغیر لساس نادو سباندې شپږ لاکه نور افغان وګړي هم پاکستان ته را داخل شوي، او دا مهال د نارجستر کډوالو په فهرست کې اچول شوي. په پیښور بورډ کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله توخیوای چې د نارجستر افغان کډوالو ته دوه وارې موقع ورکړل شو چې پی وار یا هم افغان سټیزن کارت په ریا ځانونه رجسٹر کړي، خو زیاتره افغان کډوالو ترې د مختلفو وجوهاتو لامل ډډه وکړه او نه رجسٹره پاتې شول.
خلکو د سي اهمیت نور کاوه، د چا بچی په مدرسو کې، د چا بچی چې په بار ملک کې، هغه په دغه سلسله پاتې شو. اې چا سړی مسافر په بار ملک کې، سعودي کې، بل ملکونو کې، بچی دلته چې سړی بینو غوت وای کاټ نور کاوه، نو اهم سلسله دغه پاتې شو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان وکړ چې په دې ملک کې څومره بی اسناد غیر ملکیان موجود دي باید د اکتوبر 1 نیټه پورې له دې ملک ووزي، ګنې د دوی پر ضد به بیا کاروایی کوي او په زور به خپل ملکونو ته ډیپورټ کوي. په دې کې بیا زیاتره شمیره د نارجستر افغان کډوالو ده چې څنګه د مهلت نیټه را نږدې شوه، نو دوی په تورخم دروازه او چمن له لارې افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل کړه او لا هم دوام لري. د نارجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو لپاره د ملک یو شمیر نور برخو په شمول په کراچۍ، چمن او لنډ کوتل کې موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته د پاکستان یو شمیر ادارې ثبتوي او بیا په چمن او تورخم دروازه افغانستان ته ستنوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلی ځواکونو تیر شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدیدې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوي دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تېره شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوي دي. د روغتون مشر لیاد الجبري زیاته کړې د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برم تکړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یوه میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10,000 واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوې دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اژانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ داسې مهال ګړندې شوې چې په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت په ترڅ کې د بیکاری کچه هم لوړه شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه شوي هم خپل برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستان د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکاری ناورین لا پسې پراخ شي او اړتیا ده چې په لنډ مهال کې د بشري مرستو اندازه زیاته شي.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د جمیره رسیدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکاری ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنگمال احمد چې هر ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سرکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نیس
د رنگمالی کارونه پټه په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولای خپل کورونه رنگ کړي او بل خوا کډوال را روان دي. خای کارونه بيخي کم شي، وضعیت ډیر خراب
وضعیت خراب است.
خدګر رفی وای چې هر ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خود موند بندیم کار که وارس رای شوق نری، یا خود کور جور کی، یا خود کوتا جور کی، یا مصرف پکی خود کار بخیستن او را که دایوه افتای کم داده لاسم کار دنه دور روڑی.
ده نه کسیز کور مشر و سرپرست عبدالرزاق چه تازه لپاکستان افغانستان تستون شوی او اوز په ننگرهار که میشت دای وایی.
نو دلته د طالبانو راتک سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته اړم. التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کېده. ما کړه بار ته زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکاری ډیر مشکلات سره مخ یو. کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولی، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستان یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دای هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي وایي د کور او کار نشټون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړل چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته اوس دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړ. زما غي کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. فلحال یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته. موږ د حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هیوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. د دوهمې نیمایي کې 15 دقیقې د ازادي راډیو ځانګړی بحث لرو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور پر موندنو څرخي. د ادارې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کار او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم